السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سپلې د موسیقي دوه ساعت خبرونه مواردله. دا د یو بل خبري خبرونه پیل شو چې تر دوه بجو پورې دوام کوي. د خبرونه زه قاسم سولمل در امین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم چې پکښې د افغانستان سیمه نړۍ پاړه خبرونه راپورونه او بیلابیل خبري مطالب اوریدلای سي. د نن ورځې د سر راپور مو دا دی چې د افغانستان سرحدي ځواکونه وایي چې لا هم پاکستانی پوځیان د پکتیا ولایت مربوط د انګور اډې په سیمه کې په وقفه شکل د تاسیساتو په جوړولو لګیا دي. نور راپورونه هم ستاسو د خبرونې په دوهم نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه هم خبرېدو ته چمتو دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان په شمال کې د موسمي بارانونو له کبله بهیدلو سیلونو د شپاړسو تنو ژوند اخیستی او د یو شمېر کسانو کورونه نړولې دي. نړیوال خبرونه به لږ وروسته وړاندې سي. لومړی کورونی خبرونه لرو. صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام ده خبرونو سره ټکی د افغانستان د سرحدي پولیسو عمومي قماندان تایید ویشي پاکستانی فوجان لا هم په پکتیکا کې افغان پولیسو سره د تاسیساتو د جوړولو کارونه مختوړي. په بدخشان کې امنیت چارواکي په وردوجو او شهدا ولسوالۍ کې افغان فوجان له وسلوالو مخالفینو سره جګړه کړې چې پکې یو شت مخالفین وژل شوې دي. نور خبرونه هم درته خبرو. پوره خبرونه د افغانستان د سرحدي پولیسو عمومي قماندان تاییدوي چې پاکستانی پوځان لا هم په پکتیکا کې افغان پولیسو سره د تاسیساتو د جوړولو کارونه مختوړي. پاسوال رحمت الله روفي ازادي راډیو ته ویل کڅ هم د پکتیکا په برمه لولسوالۍ کې د افغانستان او پاکستان پولیسو ترمنځ د پاکستانی پوځانو لخوا د تاسیساتو د جوړولو کار نه دی بند شوی، خو د دې لانجې د حل لپاره ډیپلوماټیکي حل ځلې روانې دي.
دې په هغه کې چې جوړوي هغه تاسیسات دا شی دی کله جوړوي کله فیصله نه جوړوي، اما کار دیپلماتیک روان دی چې په دې سره کې شورای امنیت او وزارت امور خارجه دفاع او داخله په دې جر او بس کړي چې د ویلارې اساسي نه ورسیږي.
په ولسی جرګه کې د پکتیکا استازي وایي چې افغان حکومت باید په پاکستان فشار راولي او انتر ملګرو ملتونو پورې دا مسأله ورسوي چې د دغو تاسیساتو جوړول بند کړي. د برمل په انګور اډه سیمه کې له سمودي رئیس پاکستاني پوځیان تاسیسات جوړوي چې یو ځل افغان پوځیانو جګړه هم ورسره کړې او څو پاکستاني عسکرو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې په وردوج او شهدا ولسوالیو کې افغان پوځیانو له وسلوالو مخالفینو سره جګړه کړې چې پکې یو شت وسلوال طالبان وژل شوي او اته نورې ټپیان دي. د بدخشان د امنیه قمانداني ویاند لال محمد احمد زینن ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړه لدریو ورځو راهیسې پیل شوې او اوس هم دوام لري. ښاغلی احمدزی وویل چې اکثر مخالفین د بهرنیو هیوادونو اوسیدونکي دي، خو په جګړو کې امنیتي ځواکونو او عامو خلکو ته کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتي. په عین حال کې د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې په وردوج ولسوالۍ کې د دوی جنګیالیو لسو افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په جلال آباد ښار کې نننۍ چاودنې دوه پولیس او دوه ملکیان ټپیان کړي دي. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته ویل چې نن شاوخوا 9 بجې د جلال آباد ښار د غلام محمد څلور لارې سره نږدې د پولیسو د تلاشۍ سره نږدې د ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له امله دا کسان ټپیان شوي دي. بلخوا د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وایي چې د پیښې ځای څخه ورته شپږ تنه زخمیان او یو جسد اورول شوی دی. او افغانستان او عمان نن د نړیوال جام د شلاوریزو سیالیو په غوراوي ټورنمنټ کې د پنځم مقام پر سر خپله لوبه پیل کړې ده. دغه لوبه لومړی عمان پیل کړې او په اوسلو اخترونو کې د دوه لوبغاړو په سوج او په او اورونو کې د دوه لوبغاړو په سوځیدو سره وڅلويخت منډې کړې دي. تمه ده د عمان لخوا هر هغه ټاکل شوی هدف د افغانستان د ټیم لخوا پوره او که افغان ټیم دغه هدف پوره کړي نو د پنځم مقام ګټونکی به وي. افغان ټیم په غوراوي سیالیو کې تر دې مخکې د نړیوال جام لوبه ته لار پیدا کړې ده. د 2018 کال نړیوال جام لوبه په هند کې ترسره کیږي. د افغانستان خبرونه هم دلته ختمیږي. د سیمه او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر در اوروي.
ازادي راډیو د پاکستان په شمال کې د موسمي بارانونو له کبله بهیدلو سیلونو د شپاړستونو ژوند اخیستی او د یو شمیر کسانو کورونه یې نړولي دي. د اروپایي ټولنې مرستندویه دفتر تېره ورځ وویل چې د خیبر پښتونخوا په چترال کې سړکونه، پلونه او کرهنیز حاصلات سخت زیانمن سوي او سیلونو تر 2.5 لک ډېر کسان اغیزمن کړي دي. په چترال کې د پولیسو یو افسر عبدالقیوم نن وویل چې ژغورونکو د کورونو شاوخوا د مړیو جسدونه موندلي دي. رویټرز خبری آژانس تېره ورځ راپور ورکړ چې د سیلونو د تلفاتو شمیر لږ تر لږه 28 ته رسېدلی دی. سیلونو بلوچستان هم سخت ځپلی دی. داسې اټکل کېږي چې سبا او بل سبا به هم په پاکستان کې باران وي. د متحده ایالاتو د جیولوجي سروې له اټکل سره سم د 5.1 رشتر په کچه زلزله د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې وسوه. پاکستاني چارواکي وایي چې دوی د ورانیو او یا هم تلفاتو راپور نه دی ترلاسه کړی. د راپور له مخې په اسلام آباد کې خلکو ویلي دي چې د شپې 2 بجې زلزلې د ودانۍ ولړزولې. ټاکل سوی ده چې د ایران جکپوړي ډیپلوماټ جواد ظریف کویت، قطر او عراق ته ولاړ سي او له تهران سره د سیوي اټومي تړون په اړه توضیحات ورکړي. د عربستان په مشرۍ د خلیج هیوادونو د دې تړون په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د تړون له مخې به پر ایران له 2006 کال راهیسې یو شمیر لګېدلي بندیزونه د دې په بدل کې لرې سي چې ایران خپلې اټومي هڅې محدودې کړي. په خلیج کې د ایران ګاونډي عرب هیوادونه دا اندېښنه لري چې له دې تړون سره به ایران چې په عراق، سوریه، لبنان او یمن کې مداخله کوي په یوه ځواک بدل سي. د ایران د اسنا خبري اژانس او تهران ټایمز په وینا جواد ظریف به نن کویت ته ولاړ سي، بیا به د عراق مذهبي ښار نجف ته ورسي او په سبا به یې بغداد ته سفر وکړي. ایران د امریکا د لوړ پوړي ډیپلوماټ پر خبره اعتراض کړی دی چې ویلي وو که ایران د اټومي وسلو په اړه خپلې ژمنې عملي نه کړي د امریکا لخوا د نظامي عملیاتو سره مخامخ کېدای سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په نیویارک کې د بهرنیو چارو د شورا مخې ته د امریکا د دفاع د وزیر خبره تکرار کړه چې وایي که ایران له نړیوالو قدرتونو سره له موافقې څخه سرغړونه وکړي نظامي عملیات اوس هم یو انتخاب دی چې دغه هیواد د اټومي وسلو له ترلاسه کولو څخه راوګرځوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د جان کیری دا خبرې د افسوس وړ او د ایران د خلکو پر وړاندې بې ګټې ګواښونه وبلل. د وویل چې داسې ګواښونه باید تیرې پیړۍ ته پرېښودل سي. د ده په وینا کیری او امریکایي چارواکو بیا بیا منلې ده چې داسې ګواښونه د ایران د خلکو پر اراده هیڅ ډول اغیز نه لري، نو ځکه دا به د امریکایانو لپاره شوي چې له خپلو پخوانیو عادتونو څخه لاس واخلي. یو استرالیایی نرس چې ویلی و په زوره د اسلامي دولت په نامه د سختریزې ډلې د غړیو درملین تاړیز تل سوی و نن په سیډنی کې د ویډیو له لارې محکمې ته وړاندې سو. د پولیسو د اعلامیې له مخې 9.9 کلن ادم بروکمن د سې شنبې په ورځ ترکی پولیسو ته ځان تسلیم کړ او په سوریه کې د جګړې په تړاو نیول سوی دی. د سیډنی په محکمه کې له حاضرېدو وروسته بروکمن د تروریزم پر وړاندې د مبارزې ځانګړي ځواک پر غوښتنه ملبورن ته ولېږل سو. ده د استرالیا رسنیو ته وویل چې سوریه ته د بشري مرستو په ماموریت تللی و خو هلته له ټپي کېدو وروسته له داعش سره یو ځای کېدو ته اړ ایستل سو. او د چین یوې محکمې نن د یوې ممنوع مذهبي ډلې د شوونو د خپرولو په تور 15 کسه په بند محکوم کړي دي. دغه 15 کسان د څښتن تعالی د کلیسا په نامه ډلې غړي وو چې د قانون ماتولو د متقدینو په استخدام او تبلیغاتو په تور په 2 او 3 کلونو بند محکوم سول. د دې ډلې غړي داسې باور لري چې حضرت عیسی د دې ډلې د مشر د مېرمنې په بڼه راژوندی سوی دی. دغه ډله د 1400 ډلو په ګډون په رسمي توګه ممنوع سوې ده. په 2014 کال کې یو ویډیو خپره سوه او پکښې د دې ډلې دوه غړي ښکارېدل چې په مکډونلډ رستورانت کې یوه ښځه په وهلو ډبولو وژني. د دې ډلې هغه دوه غړي وروسته په اعدام محکوم سول. د خبرونو پای.
د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وېبپاڼې هم سته. پته یې د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org او وړاندې په خپرونه کې روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سرحدي ځواکونو چارواکي وایي اوسم د پکتیکا ولایت په انګورو اډه سیمه کې په وقفه توګه د پاکستاني ځواکونو لخوا د تاسیساتو جوړول روان دي.
ادارې موږ دغه شی ده چې دا زموږ خاوره ده، نو دوی په خوا کې چې جوړوي هغه تاسیسات دا شی دی کله جوړوي کله فیصله نه جوړوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د هیواد په 9 ولایتونو کې د شری ضد واکسین کمپاین پیل کړی دی. د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو. په نړیوال مسایلو کې د عراق پر کورد میشته سیمو د ترکی جنگي الوتکو د پرونی بریدونو په اړه درته راپور لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې حقیقت څه دی او د ځوانانو اونیس پروګرام تاندې څنګ هم خبرېدو ته چمتو دی. د تاندې څنګ د پروګرام موضوع دا ده،
د کبانو د نیولو پر مهال کومو مهمو خبرو ته پام پکار دی چې د ښکار شوخ متاسي او یا نورو وړو کبانو ته زیان ونه رسوي.
او پر درو بجو تر خبرونو وروسته تشن اسمان لاندې ژوندۍ خبرونه هم لرو. هیله ده چې راسره ملتیا وکړئ. اساس مشغل ازدی رادیو اوری راځو د خبرونې لومړی راپور ته. د افغانستان د سرحدي ځواکونو چارواکي وای اوسم د پکتیکا ولایت په انګورو اډه سیمه کې په وقفه توګه د پاکستانی ځواکونو لخوا د تاسیساتو جوړول روان دي. د دې ځواکونو چارواکي وای د انګورو اډه سیمه د تاریخي اسنادو لمخې د افغانستان ملکیت دی. خلتی رو کابو څلويشت کلونو راهیسې د نامې لامله د ډورن کرښې پر پخواني حالت نه ده پاتې. په ولسي جرګه کې د دغه ولایت استازي هم تاییدوي چې پاکستاني ځواکونو د تاسیساتو له جوړولو لاس نه دی اخیستی. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې هکله ډیپلوماتیکي هڅې روانې دي چې پاکستاني ځواکونه په سیمه کې د تاسیساتو جوړول ودروي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د سرحدي ځواکونو چارواکي تاییدوي چې پاکستانی پوځیان لا هم د انګور اډې په سیمه کې په وقفه یي ډول د پوځي تاسیساتو جوړولو ته دوام ورکوي. افغان سرحدي ځواکونو وسوس د پاکستانی ځواکونو د دې کار پر وړاندې غبرګون ښودلی و چې په نتیجه کې د دواړو لورو ترمنځ نښته شوې وه. د افغانستان د سرحدي ځواکونو قمندان رحمت الله روفي آزادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت باید په دې برخه کې له ډیپلوماتیکو لارو څخه کار واخلي.
اعداد موږ دغه شی دی چې د زموږ خاوره ده، اما په وخت او زمان سره دغه جنجیر خورېدلی دی. نو دوی په خوا کې چې جوړوي هغه تیسات دا شی دی، کله جوړوي کله فیصله نه جوړوي. اما په دې سه کې شورای امنیت، وزارت امور خارجه، دفاع او داخله په دې جر و بس کې دي چې د یوې لارې اساسي نه ورسېږو. دا مسله خاموشه نه ده. په دې سه کې کار کېږي چې کومې نتیجې ته رسېږو، بعد چی تصمیم نیسو دا به بعدي خبره وي. یعنی اوس ډیپلوماتیک کارونه روان.
افغان چارواکي وایي د تاریخي اسنادو له مخې د انګورو د اډې سیمه د افغانستان د خاورې یوه برخه ده، خو له کابو څلوېښتو کلونو راهیسې په هیواد کې د جنګونو او د حکومتونو د نه پاملرنې له امله دغه سیمه ورو ورو د پاکستاني ځواکونو تر ولکې لاندې شوه. شاوخوا درې اونۍ مخکې د پاکستاني ځواکونو لخوا د تاسیساتو د جوړولو پر وړاندې د افغان پولیساتو ځواکونو غبرګون د دواړو خواوو ترمنځ د نښتې لامل شو چې په نتیجه کې دواړو خواوو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. په ولسي جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازی نادرخان کټوازی هم تاییدوي چې د انګورو د اډې په سیمه کې اوس هم پاکستاني پوځیانو د تاسیساتو جوړول نه دي ودرولي.
اوس هم دغه په تاسیساتو باندې داسې په څرګند ډول باندې نه کوي، خو د شپې کله کله کار ورباندې روان وي. البته پاکستان باید ډیپلوماتیک فشار ورباندې راشي، او که چېرته په هېڅ طریقه باندې پاکستان نه راکېږي او غواړي چې د افغانستان په خاوره کې دننه د خپل تاسیسات جوړ کړي، بیا د افغانستان ولس، د افغانستان خلک، د افغانستان قومونه دې ته ولاړ دي، خصوصا د پکا قومونه دې ته تیار ولاړ دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي موضوع یې له ډیپلوماتیکو لارو له پاکستاني مقاماتو سره شریکه کړې او هڅې روانې دي چې پیښې ستونزې ته د حل لارې وموندل شي. د پکتیکا ولایت د برمل په ولسوالۍ کې د انګورو اډه یوازینۍ سرحدي سیمه نه ده چې پاکستان پرې تېری کوي، بلکې دوه کاله مخکې پاکستاني ځواکونو د ننګرهار ولایت د ګوشتې په سیمه کې هم ورته تېری کړی و او غوښتل یې چې د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي. خو په هغه وخت کې هم د افغان سرحدي ځواکونو او مقابل لوري ترمنځ نښته شوې او دواړو لورو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې وه. دغو سرحدي تیریو ته په کتو سره کتونکي خبرداری ورکوي چې که افغان حکومت د دې ډول لانجو د هوارۍ لپاره مناسبه لار خپله نه کړي، ممکن په راتلونکي کې د افغانستان یو شمیر نورې سرحدي سیمې هم له لاسه ووځي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
تاسو کولی سئ د ازادي راډیو د افغانستان په سترو شهرونو کې د افم په 15 څپه او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1260 نوي څپو صاف او واضح شکل سره واوري او که انټرنټ ته سئ د ازادي راډیو خبرونې کولی سئ په ژوندۍ بڼه په ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اور کې واوري او دغه راز راپورونه ولولئ. وسم د راپورونو دوام ته پام وکړئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د هیواد په 9 ولایتونو کې د شری ضد واکسین کمپاین پیل کړ. د دې وزارت چارواکي وایي چې د شپږ ورځو دغه کمپاین په موده کې به د 50 کلونو څخه ټیټ 15.5 میلیونه ماشومانو ته واکسین تطبیق سي. یوسف خان ځدران په دې اړه راپور راکوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان او نړۍ کې د شری له ناروغیو څخه د مړینې کچه کمه شوې، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په راتلونکو کلونو کې به د دغې ناروغۍ د بشپړ له منځه وړلو لپاره کار وکړي. د دې وزارت چارواکي چې د شنبې په ورځ یې د شری ناروغۍ په ضد شپږ ورځنۍ د واکسین کمپاین پیل کړ وایي د دغه واکسین له لارې به د 9 میاشتو څخه تر 15 کلونو پورې شاوخوا 5.5 میلیونه ماشومانو ته واکسین تطبیق شي. د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال احمد جان نعیم د کمپاین د پرانیستې په غونډه کې رسنیو ته وویل سږ کال غیر نورمال لست شری ناروغي پیښې ثبت شوی او له دې سره دغه وزارت د مخنیوي فعالیتونه ډیروي.
د عامې روغتیا وزارت دې ته ژمن دی چې د ناروغۍ د بشپړې له منځه وړنې لپاره په راتلونکو کلونو کې د شری واکسین لومړی او دوهم دوز د پوشش کچه 95 سلنې ته ورسوي. د دې کمپاین موخه د شری د یو دوز واکسین تطبیق د 15.5 میلیونه د 9 میاشتو څخه تر 15 کلونو ماشومانو لپاره ده.
ښاغلی نعیم وایي په قندهار، خوست او هلمند کې دا کمپاین لا د مخه کړی او په دوه نورو ولایتونو بادغیس او نورستان کې د ځینو ستونزو له امله اوس وخت دا واکسین نشي تطبیقولی. له دې سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې پیښیدونکي د شری ناروغیو او یا له دې امله د مړینې دقیق ارقام نه لري، خو وایي د تیرو کلونو په پرتله یې اندازه خورا کمه شوې ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په 2006، 2009 او 2012 میلادي کلونو کې هم ورته د شری ضد داسې کمپاینونه شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي وایي افغانستان په دغه برخه کې تدریجي پرمختګ کړی دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوالې ادارې استازي سوپریا وایي چې هیله لري تر 15 نورو کلونو پورې په افغانستان کې د شری ناروغۍ په بشپړ ډول کنټرول شي.
موږ 2006 میلادي کال هدف ټاکو چې د شری ناروغۍ کنټرول پیدا کړي. افغانستان په تیرو 16 کې د دې ناروغۍ څخه ډېر ځورېدلی، خو اوس یې تدریجي پرمختګ کړی چې د شری پر ضد ضروري و. موږ بیا ټینګار کوو چې افغانستان په نړیوالو مرستو سره په تدریجي ډول دغه او د ګوزن ناروغۍ راکمې کړي تر دې چې د دغو ناروغیو څخه یو خالي هیواد ولرو.
بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وچې صندوق یا یونیسف د معلوماتو له مخې دا مهال په نړۍ او په تیره بیا آسیا او افریقا کې د 40 میلیونو څخه ډېر وګړي د شری په ناروغۍ اخته او هره ورځ شاوخوا 330 ماشومان د دغې ناروغۍ له کبله مړه کېږي. ډاکټران وایي د شری ناروغۍ څو مرحلې لري چې لومړی ناروغ ته ولګي پیدا کېږي، ستونه یې درد کوي، سترګې یې سرې اوړي، تبه کوي، وروسته یې پر وجود سرې او نسواري رنګه دانې راخېږي. دوی وایي د شری په وړاندې د واکسین تطبیق ضروري دی او واکسین شوي ماشومان په شری ژر نه اخته کېږي. ډاکټران وایي که واکسین شوي ماشومان بیا هم په شری اخته شي، خطر یې لږ وي او کله هم د مرګ له ګواښ سره نه مخ کېږي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
بیا هم د افغانستان اړوند مسایل باندې تم کېږو. د افغانستان د نامنوی په ارتباط باندې درته معلومات لرو. راپورونه وایي چې له تېرو درو ورځو راهیسې د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې وسلوال طالبان له افغان ځواکونو سره په نشته بوخت دي او هلته جګړه روانه ده. دا چې د دې جګړې وروستي جزئیات څه دي او جګړه کوم ځای ته رسېدلې ده، همدا شېبه راسره د ټلیفون په مستقیم تماس د بدخشان د امنیت قوماندانۍ ویاند لال محمد احمدزی صاحب راسره دی. احمدزی صاحب، خبرونې ته په خیر راغلاست. دا وردو جګړه که برات وایس چې روستي معلوماتي څه دي، دا جګړه کوم حد ته ورسېدله او دغه راز د بدخشان په نورو کومو سیمو کې آیا نامنۍ اوس هم سته او که نه؟ مهرباني.
زه هم په خپل وار خپل سلامونه تاسو او تاسو قدرمنو اورېدونکو ته وړاندې کوم. درې ورځې کېږي په بدخشان کې موږ په درې ولسوالیو کې جګړه لرو چې د وردوج ولسوالۍ ده، بارک ده او همداشان د شهدا ولسوالۍ. په دوه ولسوالۍ کې اوس وضعیت ښه دی، خو په وردوج ولسوالۍ کې همدا اوس هم جګړه روانه ده. په دې درې ورځو کې مخالفینو ته مرګ ژوبله هم اوښتې چې 21 کسه مخالفین وژل شوي چې زیاتره یې بهرني وګړي دي او یو شمېر قوماندانان یې هم ژوندي نیول شوي. خو اوس موږ هلته یو مشترک بیز لرو چې ملي پولیس، محلي پولیس، ملي اردو، تصدیق کې لري. په دې بیس باندې درې ورځې کېږي چې مخالفینو له څو خواوو نه برید کړی او دوه ورې شاتم بول شوي. خو تېره شپه یې هم یرغل وکړ په دې بیس باندې. اوس هم زموږ ځواکونه په جګړه کې دي له مخالفینو سره. نو موږ د مرستې غوښتنه کړې چې انشاءالله مرسته به راورسېږي. نو دې ته امیدوار یو چې مخالفین بېرته په شا شي.
بله، البته په بدخشان کې د عملیاتو پلان سه احمد زیب کنه، یعنی لکه کندوز غونډې چلته پر عملیات د حکومت د خوا پیل سول. په بدخشان کې وضعیت څنګه دی؟ آیا عملیات مخکې پیل سوی و اوس هم جریان لري که په آینده کې داسې څه کوم پلان تر لاس لاندې دی او که نه؟
تاسو په جریان کې یاستئ. څو ورځې وړاندې په یمګان ولسوالۍ کې چې مخالفین و، یمګان ولسوالۍ نیولې وه، بېرته ولسوالۍ ترې ونیوله، عملیات هم پیل کړل. هلته سل تنه مخالفین له منځه ولاړل او همداشان ځینې قومندانان یې ژوندي ونیول شول. او درغام مرزوب له مخالفینو ته په یمګان ولسوالۍ کې واوښته. دوی له دې وتښتېدل او د یمګان او ودوج ترمنځ یوه سیمه ده، هغې سیمې ته یې پناه وړې. نو هلته دوی منسجمه شول، غوښتل یې چې امنیتي ځواکونو ته زیان واړوي او یا هم په دغه بیس باندې د برید له امله امنیتي ځواکونه تاوان ویني. خو خوشبختانه په بریا سره مو دوه وارې د مخالفینو بریدونه په شا وتنبول. او نن شپه یې چې برید کړی په دې بیس باندې له څو خواو نه، خو اوس هوا لږ خړه ده په دې سیمه کې چې موږ هوایي ځواک څو وارې سیمې ته ولاړ. هوایي بریدونه دوی ترسره کړي، خو وینو سپلای د هوا د خرابوالي له وجې بېرته راغلل فیض آباد مرکز ته. موږ د پخ او چنیز عملیاتو پلان په نه یوازې په وردوج کې، په ټولو سیمو کې چې مخالفین نه غواړي سر پورته کړي موږ یې لرو او عملیات به کوو او دوی ته به دې مجال نه ورکوو چې
نام او نو په دغه ولایت کې د وضعیت په کتو آیا نور ځواکونو ته هم ضرورت شته؟ مرکز داسې ویلې دي، مرکزي حکومت چې دوی به ځواکونه درسته وي.
بدخشان یو ډېره پیچلې او غرنۍ سیمه ده. داسې ولایت دی چې که تاسې د افغانستان ملي اردو او ملي پولیس ټول په بدخشان ولایت کې جای په جای کوي او د خلکو مرسته نه وي، د امنیت ټینګښت په اسانه نه وي. خو نور ځواکونو ته هم موږ اړتیا لرو. مرکز څخه مو غوښتنه کړې چې انشاءالله دغه ځواکونه به زر تر زره فیض آباد ته راشي او هلته به د دغو ځواکونو مرستې ته ورشي چې پیس کړي.
بله، او په دغه جګړو کې ساس سره بهرني ځواکونه هم همکاري کوي او کنه یوازې افغان ځواکونه دي چې عملیات پر مخ وړي؟
یوازې افغان ځواکونه دي چې په جګړو کې دوی خپل پلان جوړوي، عملیات کوي او هغه سیمې چې د مخالفینو په شتون کې دي، هغه سیمې د مخالفینو له شتون څخه پاتېږي. دلته یوازې افغان ځواکونه دي، بهرني ځواکونه ونډه نه لري.
بله، او د روسیې پوښتنې په توګه که راته ځواب راکوي چې تاسو ویل دغه حمله کوونکي یا مخالفین ټول بهرني اتباع دي یا زیاتره اکثر بهرني اتباع دي، که دقیق نه وایست د کومو ملکونو دي، شمیر یې څومره دی تخمینا؟ که راته وایست په څه شمیر به دوی مهربان
دلته په دې بدخشان کې د تاجکستان د هېواد، ترکستان شته، د ترکیې هېواد ترکستان شته، د پاکستان شته، د قرغزستان شته، د چچین شته، د مختلفو د ازبکستان ترکستان شته. نو دوی هغه سیمه چې موږ پاکستان هېواد سره پوله لرو دوی له خوا اوري دي خوا راځي. نو دلته هغه تروریستي عمل ترسره کوي، خو موږ تر هغه ته پورې چې دوی غواړي خپل بدودونه وکړي مجال ورته نه ورکوو. او انشاءالله ډېر زر به هغه ځالې د مخالفینو چې اوس هم په بدخشان کې دي هغه هم پاکستان شته.
بله، احمد زید صاحب محترم، ستاسو د معلوماتو څخه یوه نړۍ مننه کوم. د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، د بدخشان د امنیت قوماندانۍ ویاند لال محمد احمد زید صاحب چې د بدخشان په ولایت کې د روسي نامنۍ پر تبد باندې معلومات راکول. د دې د څرګندونو او معلومات پر اساس چې د بدخشان په درو ولسوالۍ لکه وردوج، بهارک او شهدا کې نامنۍ موجود وي چې په دوو ولسوالۍ کې اوس وضعیت ښه دی، خو په وردوج ولسوالۍ کې لا هم جګړې روانې دي او وسلوال خپل مقاومت دوام ورکوي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
ټوله شپه او سهار
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د آشنا رادیو خبرتیامو لازادی رادیو خبر دل چی پر همدی سپو بندی نو ماشام لو بوجود خد سهار تر و بوجو پر خبرونی لری خود سهار د و بوجود خ بیا د ماشام تر و بوجو پر د اف ام 1315 سپو پر پستر و شارونی که البته او پتول افغانستان که پا منزانه دول سوش پشنوی چپو دا زدیر دو خبروانی او ریدلی سی. اوس به هم داوارو چی دا کابل چپ رسپانو پا ننانه و گرنو خبروانی که پر کم مطالبو باندی لکنی کردی دی داغو رسپانو تا اسدالله لودین کتنه کردی.
دا کابل چپ ننانه و رسپانو یو زلبی خپل مطالب و تفسیره دا سول پا ارا روانو پر مختگونو او دا روانو نامنه و اغیزو تا زنگری کردی. انیس دولتی و رسپانو پا خپل سر مقاله که لیکلی چه له یوې قوي موضع څخه به د سولې خبرې اترې پیل کړو. په سرمقاله کې راغلي چې افغان حکومت او طالبان د سولې په اړه اوس حساسې مرحلې ته رسېدلي او هغه خبرې شاته پرېښي چې ویل یې د څوک ځواب به پر څوک ورکوي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د حامد کرزي په مشرۍ پخواني حکومت هم سولې ته ډېرې هڅې او په دې لاره کې ډېر لګښتونه وکړل خو نتیجه یې ورنه کړه. لیکوال سپارښتنه کړې چې حکومتي چارواکي باید د سولې په خبرو کې احتیاط وکړي څو خدای مکړه د سولې په ځای بل داسې څه ونه شي چې جبران به یې ستونزمن وي. افغانستان ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د سولې له بهیره ملاتړ کړی دی. ورځپاڼې د ولسمشر اشرف غني او باراک اوباما وروستیو ویډیویي خبرو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې اوباما له افغان حکومت سره ژمنه کړې چې د سولې په برخه کې به له دوی څخه خپلې مشورې ونه سپموي. ورځپاڼې لیکلي چې باراک اوباما د سیمې په کچه د اقتصادي او امنیتي همکاریو د ټینګښت په برخه کې هم د ولسمشر اشرف غني رول ستایلی دی. سرنوشت خپلواکې ورځپاڼې بیا د وروستیو ناامنیو په اړه خپلې سرمقاله کې لیکلي چې د روان کال له پایله تر اوسه څه باندې 100,000 کورنۍ د ناامنیو له امله بې ځایه شوي دي. په سرمقاله کې راغلي چې د ټول هیواد په کچه کورنۍ بې ځایه شوي کسان له ستونزو سره مخ دي. خو د لیکوال په خبره د ننګرهار خلک چې د داعش او طالبانو له ویرې بې ځایه شوي د ګرمې هوا له کبله یې ژوند ډېر تریخ شوی دی. د سرمقالې لیکوال ویلي چې حکومت باید د دې ستونزې د دایمي حل لپاره د امنیت ټینګښت ته پام وکړي څو خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې بیا خپلې سرمقالې ته دا سبلیک ورکړی چې د هیواد په اړه اندېښنې او وړاندوینې ولې رښتیا کیږي. په سرمقاله کې راغلي وړاندوینه دا وه چې 2015 کال به خونړی وي او طالبان به ډېرې سیمې ونیسي خو دا دی اوس دا دواړه وړاندوینې سمې وختې. سرمقاله لیکونکي ویلي چې اوسني چارواکي د راتلونکي په اړه ځواب ویونکي دي او باید اوسنی وضعیت درک او په وړاندې یې لازم اقدامات وکړي.
سم پام وکړئ یوې نړیوالې موضوع ته. د ترکیې د صدر اعظم دفتر هغه راپورونه تایید کړی چې ترکیې جنګي الوتکو پرون ناوخته د عراق په شمال سیمې په شمالي سیمو کې د پی کی کی یا د کورد کارګرو ګوند ملیشه په نشه کړی دی. له دې دفتر څخه په یوه اعلامیه کې راغلي چې ترکیې الوتکو د عراق په شمال کې د پی کی کی و ځایونه په نشه کړی دي او په دوهمه شپه یې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې بریدونو ته دوام ورکړی دی. نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه واورئ.
د قندیل غرونه هغه ځای دی چې د پی کی کی ملیشو قرارګاه پکښې موقعیت لري او تېره ورځ بمباري ورباندې وسوه. د ترکیې د صدراعظم دفتر څخه په یوه اعلامیه کې ویل سوي چې دغو ترکي جنګي جټ الوتکو د کورد کارګر ګوند ملیشو پناه ځایونه سمڅې ذخیرې او نورې تدارکاتي سیمې په نښه کړې دي. د ترکیې حکومت پی کی کی ګوند ته د یوې تروریستي ډلې په سترګه ګوري. روانه اونۍ له سوریې او عراق سره د ترکیې پر پوله د یو لړ بریدونو مسؤلیت پی کی کی پر غاړه اخیستی دی خو تر ډېره دغه بریدونه د اسلامي دولت ډلې کار بلل سوی دی. د ترکیې حکومت ژمنه کړې چې د دغې ډلې په وړاندې به متقابل عمل کوي. د کردانو پر پټنځایونو د بریدونو سره هم مهاله ترکیې خپل اف 14 جټ الوتکې د سوریې د پولې اوږدو ته ولېږلې او د اسلامي دولت ډلې پر مرکزونو یې هم بمباری وکړې. صدراعظم احمد داوودوغلو وایي د اسلامي دولت ډلې په وړاندې لومړنیو هوایي عملیاتو سل په سله کې خپل اهداف ترلاسه کړي دي او په بریالیتوب سره یې هدفونه له منځه وړي دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان مارک ټونر د جمعې پر ورځ په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل چې له ترکیې سره به د اسلامي دولت ډلې په وړاندې کې مبارزه کې امریکا خپله همکاري لا پیاوړې کړي. دا وایي د اسلامي دولت ډلې پر ګواښونو یوازې روانه اونۍ وروسته له هغه ټینګار وسو چې تېره اونۍ پر ترکیې سخت بریدونه وسوه، او په دې سره د اسلامي دولت ډلې د ماتې او په سیمه کې د ترکیې د امنیت د ټینګښت په برخه کې زموږ د ګډې همکارۍ پر پیاوړتیا او اهمیت ټینګار وسو. نو له همدې کبله موږ پریکړه وکړه چې همکاري به پیاوړې کړو، چې په هغه کې د روزنې او تجهیز پروګرام، د استخباراتي معلوماتو شریکول او د عملیاتو همغږي شامله ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې په دې وروستیو کې د ترکیې امنیتي وضعیت له کنټرول وتلی او دغه هیواد باید په دې اړه جدي اقدام وکړي. ترکیه له وړاندې د خپلو ګاونډیو لکه عراق او سوریه په جګړو کې د ښکېلتیا لپاره لیوالتیا نه درلوده. اردوغان ویلي د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره یې په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې ترکیه به د بیلتون غوښتونکو ډلو او اسلامي دولت ډلې په وړاندې اقدامات کوي.
وسم دونیم بجس ولې د لندو خبرونو وخت را رسیدلې. سفی الله ستانکزی په سټوډیو کې دی او لند خبرونه اوروي.
د بدخشان امنیتي چارواکي وایي په ورتوجه او شهدا ولسوالۍ کې افغان پوځیانو له وسلوالو مخالفینو سره جګړه کړې چې پکې 21 وسلوال طالبان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په هلمند کې د یو مشهور طالب قومندان په شمول څلور تروریستان نیولې دي. د افغانستان او عمان د کرکټ ملي ټیمونو نن ماسپښین د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې د پنځم مقام پر سر لوبه د آیرلند په ډبلین کې پیل کړې ده. ایران د امریکا د لوړ پوړي ډیپلوماټ پر خبره اعتراض کړی چې ویلي و که ایران د اټومي وسلو په اړه خپلې ژمنې عملي نه کړي، د امریکا لخوا د نظامي عملیاتو سره مخامخ کېدای سي. او یو استرالیایي نرس ویلي و په زور د اسلامي دولت په نامه د سخت دریځې ډلې د غړیو درملنې ته اړ ایستل شوی و. نن په سیډني کې د ویډیو له لارې محکمې ته وړاندې شو.
اوس بیا هم د سفی الله ستانکزی څخه د افغانستان اقتصادي خبرونه اورو.
ټاکل شوی په تاجکستان کې د افغاني محصولاتو او تولیداتو څلورم نندارتون د اګست په 1 او 10 نیټه ترسره شي. سوداګري او صنایع خونی ویاند هاشم رسولی وایي دغه نندارتون د تاجکستان او افغانستان د سوداګري او صنایع خونو په همکاري جوړیږي. ښاغلی رسولی وایي دغه نندارتون په منځنۍ اسیا کې د افغانستان د تولیداتو او محصولاتو د خرڅلاو د سطحې د لوړوالي په هدف پرانیستل کیږي. دی وایي په دغو تولیداتو کې به زعفران، تازه او وچې میوې او قیمتي ډبرې نندارې ته کېښودل شي. په دغه نندارتون کې به نور هیوادونه لکه بلاروس او قزاقستان هم ګډون ولري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې له بهرنیو هیوادونو څخه وارد شوی تازه میوې د کورنیو تازه میوو پر بازار منفي اغیز کوي. د دې خونې د بهرنیو اړیکو سلاکار ازرخ شافیزی ازادي راډیو ته وویل چې اړوند ادارې باید د افغاني تولیداتو او تازه میوو د محصولاتو د ملاتړ او صادراتو لپاره یو اساسي پالیسي جوړه کړي. ښاغلی حافظی زیاته وایي چې په افغانستان کې دننه د میوې د زیاتو حاصلاتو په موجودیت سره له بهره د میوې واردولو ته هیڅ اړتیا نشته.
دا چې زموږ د بزګرانو مصخ بسیاتوب ته رسیدلي او اضافي لرو، ولې دا شی راسه افغانستان ته ولې تعزیری تعرفي ورته نه وضع کیږي؟ باید تعرفه دونه جګ وي چې زموږ خپل میوې څخه حمایت وسی. دولت ته پکار دی چې یو منظم علمن تنظیم شوی یو سیاست د صادراتو د ودې لپاره او د وارداتو د بدیل لپاره وکړي.
ښاغلی حافظی وایي په افغانستان کې د آزاد بازار د اقتصادي سیستم په موجودیت کې دا ممکن نه ده چې د تازه میوې پر وارداتو تعرفه لوړه شي. دی وایي په دې برخه کې باید سکتوري وزارتونه په خپل منځ کې همکاري او همغږي ولري. د بلې خوا له بهر څخه افغانستان ته د وارد شوي تازه میوې د ژر پخېدو لپاره کیمیاوي مواد کارول کیږي چې صحت ته ډیر زیان رسوي. د سمنګان ولایت د فواید عامې ریاست وایي چې له ولسوالۍ څخه مرکز ته د محصولاتو او نورو سوداګریزو اموالو په انتقال کې د اسانتیا په هدف د مرکز ایبک او ولسوالۍ ترمنځ د سړک جوړولو ځینې پروژې پیل کړي دي. د دغه ولایت د فواید عامې رئیس دیا همایون ازادي راډیو ته وویل چې د سړک جوړولو لومړی پروژه د پیر نقشي ده چې د 14 کیلومتره اوږدوالی لري او 3 میلیونه افغانۍ لګښت لري چې نړیوال بانک یې لګښت ورکوي. ښاغلی همایون زیاته کړه چې نورې دوه پروژې چې یوه درې سوف ته سړک غځول کیږي $400,000 او همدارنګه بل سړک چې آیبک له خرم سرباخ سره نښلوي $1,550,000 لګښت لري چې د سویډن لخوا یې مرسته شوې ده. دی وایي په دغه ولایت کې د روی دعا په سیمه کې د ډبرو سکرو کان ته هم یو سړک غځول کیږي چې له دغه کان څخه به د ډبرو سکرو لیږد اسانه کړي. د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو سره په وړاندې د افغانیو پیر بیه یو امریکایي ډالر یو شپېته افغانۍ 15 پوله، یو یورو شپږ شپېته افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ 10 پوله، د امارات یو درهم 14 افغانۍ 50 پوله، د سعودي ریال 14 افغانۍ 10 پوله، زر پاکستانی کلدارې 538 افغانۍ او زر ایراني تومان 910 افغانۍ.
د افغانستان سیمه او نړۍ لاند خبرونه او دغه راز د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه مولا صدر جو واوریدل. د دې خبرونو د بیا لوستلو او اوریدلو لپاره د صدر جو ویب پاڼې ته ورتللی سئ. پته د صدر جو ټکی کام یا صدر جو ټکی اورګ. او د نړیوال جام د کرکټ د شلوره 2014 کال نړیوال جام د غوروي په سیالۍ کې د افغانستان او عمان تر منځ د هم د رواني سیالۍ حال دا دی چې عمان چې لوبه کوي همدا شیبه د شاوخوا 14 اورونو په ترس کې توانېدلی چې د 92 منډې ترسره کړي او 4 لوبغاړي تر دې دمه سوځېدلي دي. موږ به شیبه په شیبه کوشش وکړو چې د افغانستان او عمان تر منځ د کرکټ د رواني لوبې په ارتباط باندې تاسو ته معلومات درکړو. روسي معلومات به همدا دي چې د عمان ټیم توانېدی په 14 اوورونو کې تقریبا 96 منډې جوړې کړې. خو ستاسو رواني خبرونه وخت پاتې ورسېده. دوه نیوز پروګرامونه لرو. لمړی پام وکړی د حقیقت صدې پروګرام ته چې وروسته ترغه به د تاندې څنګه اونیس پروګرام درته خبر سي.
حقیقت صدې لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونه درنو مینوالو ووم غوښتل د حقیقت سره په دې خبرونه کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر ډاکټر فریدی مومن سره یو مرکه ولرو. اخلي مومن مننه چې مقدم وخه کړ چې لتا سره مرکه وکړو. وزیر صاحب په دې وروستیو کې هغه موضوع چې ډېر راته وده ده په رسنیو کې هم او د خلکو ترمنځ هم هغه دا ده چې یو نیوکه کېږي چې ګوندي د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وروسته تر هغې چې تاسې دغه وزارت راغلي د نام سیمو لپاره چې کم د آمادګۍ پوهنځی او دغه تړلی دی په دې فلم وضاحت غوښتل چې اصله موضوع څه ده او دغه جریان څنګه دی.
ډېره مننه. د دې موضوع په حقیقت دا ده چې دوه کاله کېږي چې د آمادګۍ په نوم پوهنځی چې بهتر د آمادګۍ برنامه ورته ووایو د وزارت تحصیلات عالی کې د پخوانی ولسمشر په فرمان سره شروع شوې ده. البته په هغه وخت کې چون په یو عجولانه شکل دا برنامه ایجاد شوې ده مشخص کود ورته د بودجې په حق لا نه دی ټاکل شوی. یعنی دغه دوه کاله چې دا برنامه چلیدلې ده د بورسیو د بودجې نه ورته برسته شوې ده. یو مشخصه بودجه د دې برنامه لپاره موجوده نه و. تاسو پوهیږئ چې وزارت تحصیلات عالی دغه څوک لکه مخصوصا سکل د کسر د بودجه سره مواجده. مونږ د بورسیو د بخش نه و میلیون ډالر د ترکیه د بورسون نه قرضدار یو وزارت تحصیلات عالی. درې میاشتې مخکې له دې چې زه د وزارت طرف شم د امدی کسر د بودجه او کمبود د بودجه لامل د برنامه تړل شوی و او د دې برنامه په حق لا مخکې زمانه هم وزارت مالیه ته پیشنهاد
ورکړو برنامه تاسو راتګ نه مخکې تړل شوی و
د امدی کسر چې دا په حالت تعلیق کې و ځکه چې د لپاره لازمه بودجه موجود نه و. وزارت تحصیلات عالی د لوړ زده کړو وزارت په دې خاطر چې دغه مسأله روښانه کړي مالیه وزارت ته پیشنهاد لګولو چې موږ دغه برنامه لپاره تاسو مشخصه بودجه مونږ ته مد نظر ونیسي. وزارت مالیه دوه ځلې د دې برنامه بودجه رد کړې ویل چې موږ معذرت غواړو د دې برنامه لپاره موږ بودجه نه لرو. ماته د مسؤلینو د خوا د وزارت د خوا وویل شول چې د مالی بخش موینیت او ریاست د خوا چې دا برنامه بودجه نه لري. نو ما ویل چې خیر دا برنامه چې بودجه نه لري راځي چې موږ د دې معقولیت باندې فکر وکړو چې موږ په کومه لار باندې دا برنامه بیرته شروع کولی شو. نو هر ځای کې اصلا اصول دا وي چې وخت یو برنامه شروع شوی وي دا غي برنامه باید پس منظر ته وکتل شي دا غي برنامه موثریت ته وکتل شي. په دې اساس باندې موږ ویل چې خیر دغه د دې برنامه مسؤل ته موږ ویل چې تر شا د شورای رهبری کې کېله دغه دلایل دی وړاندې کا په استدلال سره دا موضوع مطرح کا د نور مسؤلین چې چارواکي به د وزارت تحصیلات عالی په دې باندې نظر وړاندې کی دغه مسأله به اوس یو موږ چې څنګه ورته د حل لار پیدا کو. ما په دې موضوع باندې مشخصه یو کمیټه وټاکله چې هغه کې درې موینان د وزارت تحصیلات عالی وو رئیس د کمیټه کانکورو رئیس د محصلانو او خپل پوهان صاحب حکیمی چې د دې برنامه مسؤل ده. ما دوی شپږ نفریزه کمیټه موظف کړه چې د دې برنامه په پس منظر باندې هم مطالعه وکړي د دې په کارکردګي باندې چې دغه دوه کال کې دا څنګه چلیدل ده آیا موافقه برنامه وکنه و څومره شاګردانو ته د آمادګۍ برخې برابرولو آیا هغه سهم چې دې برنامه ته ټاکل شوی و په اول کال کې او په دوهم کال کې آیا دې سهم ته دوی رسیدلی دي کنه. بعد دغه نشې دا کمیټه کېناستله خپل مستند گزارش د دې برنامه نه تهیه کړ چې څومره خلک په لومړي کال کې د دې برنامه لپاره تقریبا 3000 نه ډېر کسان باید دې برنامه ته په اول کال کې شامل شوی متاسفانه 513 نفر دې برنامه ته شامل شوی دي دوهم کال کې د 3000 نه د پاسه باید نفر دې ته شامل شوی چې 213 نفر دې ته شامل شوی دي او د دې ارزیابي چې وشو د دې برنامه دغه مالی لګښت معادل د یو کال د محصل سره چې مونږ یې په 500 کیلو پرل کې د برنامه شپږ میاشتې یو میاشتې تداوم کوي په هر حال سره مونږ دغه ټول بکګراوند د دې راوخت او ریاست جمهوریت هم پیشنهاد کړ چې مونږ ته د حل لاره مشخصه وکړي چې د پخواني ولسمشر په فرمان راغلی و بیرته ایجاب کوي چې دي کې مونږ ولسمشر ته ولیږو او دا بیرته همه جانبه ارزیابي شي او هر اړخیزه او مونږ ته بیرته فیصله راکړي چې آیا کله دا برنامه لازم وي چې ادامه وکړي باید مونږ ته مشخص کړو د بودیجې راوخی مونږ منتظر د ځواب یاسو اما مونږ ته رسما د دې برنامه د پایلې د توقف ځواب بل نه دی راغلی مونږ ته بلان مونږ منتظر یو چې د دې برنامه پاک لمغه رسمي ځواب بیرته د خدم د اړوند ادارې نه ترلاسه کړو چې دا کار نه دی
چې کوم مسؤلیت و چېړل څومره مسؤلیت درلو د بورډ شتاسته ان کړو چې د چېړل د آمادګۍ پانځي څومره مسؤلیت درلو
د آمادګۍ پانځي وخت چې وڅېړل شو دا خی چې متاسفانه دا په هغه هدف چې ایجاد شوی و په هغه هدف پر مخ نه دتللی متاسفانه چې په لومړی کال کې دوی باید 3000 نه زیات کسان روزلی و درحال کې ټول 513 کسان د دې برنامه ته وړاندې شوی دي بعد دا غنه په یو اختصاصي امتحان باندې دوی نه امتحان اخیستل شوی دی سره دا غیم 30% د دې برنامه خلک کامیاب شوی دي د برنامه ته دوهم کال کې د باید او پروګرام داسې چې هر کال بل 10% په دې کې افزایش راځي نه ته چې افزایش فکر نه غوښته دوم کال 213 کاسو دې برنامه ته اشتراک کړی دی هغه د هغه نام له ولایتونو نه دی یعنی په هغه اهداف چې دا ایجاد شو دا متاسفانه په مخ نه دتل او د شپږ میاشتو د پاره د دې برنامه په یو محصل باندې تقریبا 550 ډالر مصرف شوی دی در حال چې زموږ په یو محصل په ټول کال کې 310 ډالر مصرف کیږي یعنی د دې برنامه مالی مصرف هم ډیر زیات او اکثر
مچ
په دې جامو ته موجوده نه ما مصرف هم ډیر زیات او هغه ماسریت لازم ماسریت چې دی برنامه باید درلوده وي یعنی هغه هدف ته نه رسیدلی او دوی به خبره چې کول غواړم او وایم ته دې مورث کې دا برنامه که ضرورت هم به تاسو پوهیږئ چې وزارت تحصیلات عالی د لوړو زده کړو مسؤلیت پر غاړه لري یعنی هغه مسؤلیت چې وروسته له کانکور نه یو محصل باید راشي بعد د دې چې کانکور امتحان موافقانه تیر کړ د تحصیلات عالی سیستم ته داخل کیږي مخکې د کانکور نه اصلا مسؤلیت د وزارت تحصیلات عالی په وګونه ده دا برنامه کچېره معقولیت هم لري کچېره دولت هم دغه کیسه موړندې زده شي دا وزارت معارف پورې اړه لري ځکه چې دا د لسم یو لسم او دولسم صنف د مکتب د یو لسم دولسم او لسم صنف مزامین دي ساينسي مزامین چې بیرته په تکرار سره هغه محصلین چې نام نو مناطق کې دي هغه شاګردان چې په نام نو ځایونه کې دي او هغه متاسفانه د یعنی تعلیمي سیستم د هغه خنه ده یعنی شي کولای شي آمادګۍ کانکور ته لاړ شي یا ضعف اقتصادي لري یا ناامني لري دې ته باید معلمین د مکتب وګمال شي دا برنامه باید وزارت معارف مخته وزي نه استادان زه تاسو ته یو مثال وایم آیا یو ډاکټر کولی شي چې نجاري وکړي نه نشي کولی یو نجار نشي کولی چې انجینر شي بنان دا برنامه چې د دریو کالو د مکتب برنامه ده دا باید د وزارت معارف ته لاړ شي او د وزارت معارف ته خو د مکتب د معلمینو ته خو دا برنامه هغه مناطق ته وړاندې شي بل دا چې په دې برنامه باندې نوم یې خو درشه ولې په همځي دلته زه حیران پاتې کیږم چې په هنځه په تعریف باندې د خلک نه دی پویدلی په هنځه هغه علمی اکاډمیک او تحقیقي نهاد ده چې د لیسانس په سویه یا د لیسانس ته په جګه سویه باندې محصل تربیه کوي در حال کې دا یو شپږ میاشتنی پری کانکور یا مخکله کانکور نه یو برنامه ده چې فقط د مکتب مضمونونه تدریس کیږي په دې برنامه کې یعنی په هیڅ صورت سره هیڅ نه معقولیت زبې برنامه کې نه وینم چې وزارت تحصیلات علی پوری دیار باندې دا برنامه زدې دې برنامه سره قطعا مخالفت نه لرم زوایم چې دې برنامه ته کې بودجه پیدا کیږي بودجه دې ورته اختصاص ورکړي شي د نامه ولایتو په واقعا تفکیک او تمیز دي شي په هغه هدف چې ایجاد شوی ده په هغه هدف دې مخکې لاړ شي، اما نه په وزارت تحصیلات علی کې بلکې په وزارت معارف کې.
مننه جناب وزیر صاحب. د شپینیو پانځیو په اړه هم ویل کېږي چې سږ کال د کانکور ازموینه وانه خیستل شوه، لامل یې هم همدا و چې بودیجه نه وه موجوده ورته. کله چې دغه موضوع مونږ د مالی وزارت سره شریکه کړه، مالی وزارت وویل چې سږ کال څه زیاتوالی راغلی بودیجه کې، څه هیلې شته، امید شته چې شپینی پانځي ته بیا هم کانکور پیل شي؟
د شپینی پانځي مشکلات څو مشکل دي. یو خو دا چې دغه کمبود د بودیجه چې مونږ یې لرو واکان دغه مسئله ده. بل مسئله ده چې دا هم په ډیر بیرویه شکل سره ایجاد شوی ده، یعنی د هغه برخو لپاره هم دا ایجاد شوی ده چې ډیر لازم نه و چې دغه برخي په دغه سي سرسماور شکل باندې دا برنامه شروع شي. بل د خپل پوهنتونونو د شروع د علمي شوراګانو په پیشنهاد باندې چې وزارت تحصیلات عالی ته دوی پیشنهاد وکړ چې موږ نشو کولای دا ټولې برنامې په دې په یو وخت کې شپنې برنامې مخته بوزو، موږ دا په موقتی شکل سره درولې ده. هغه پخوانی سلفونه چې د دې برنامه کې اشتراک لري هغه په نارمل ډول مخکې ته ځي، هغوی به خپله برنامه وړاندې بوزي. فقط په دې خاطر چې د دې برنامې معقول سازي وشي، موږ یو کمیټه ګمارلې ده چې ډېر ژر به دا کمیټه خپل کار تکمیل کړي. موږ ته به دا برنامه معقول سازي کړي، په معقوله شکل سره به موږ هغه پوهنځیو ته چې واقعا ضرورت دی د شپنیو پوهنځیو، موږ به هغې ته د شپې برنامې بیرته شروع کوو، او یعنی لازمه بودجه به ورته تدارک کیږي او دا برنامه به هم شروع کیږي.
مننه. یو بل موضوع چې ویل کیږي، د پوهنتون ځینې استادان په څو ځایو کې بوخت دي په کار باندې، د څومره پوهنتون په تعلیمي نصاب باندې تاثیر کولی شي او په دې برخه کې ستاسو پلانونه څه دي؟
دا خبره رښتیا ده چې ځینې استادان د پوهنتونونو یعنی غیر له دینه چې په وزارت په دولتي پوهنتونونو کې په تدریس لګیا دي، دوی په ځینې خصوصي پوهنتونونو کې هم تدریس کوي. دا یو واقعیت دی. وخت چې زه راغلم ما یو ډېر جدي مکتوب صادر کړ چې رئیسان د پوهنتونونو دي باید په ډېره کلکه توګه د دې مسالې څېړنه وکړي، او هیڅ استاد حق نه لري مخصوصا چې په رسمي وخت کې د لاړ شي او نورو پوهنتون ته خصوصي پوهنتون کې تدریس وکړي. کچېری استاد حتی خارج د رسمي وخت نه هم غواړي چې کوم شخصي پوهنتون کې یا خصوصي پوهنتون کې تدریس وکړي، هغه باید د وزارت تحصیلات عالی یا د اړوند پوهنتون اجازه نامه ورسره وي. بنان موږ به د دې مسالې کلکه څېړنه پیل کړې ده، مکتوبونه ورکړي په جدي شکل پوهنتونونو ته، دا مسله به موږ په کلکه څېړو، او هغه استادان چې د دې موضوع نه سرغړونه کوي هغه ته به واقعا څه مجازات چې په قانون د تحصیلات عالی کې موږ ورته پیشبینی کړی ده هغه مسایل به په دوی باندې تطبیقو.
بله. وزیر صاحب، د استادانو د ګمارنې په برخه کې تر کومه هغه اصول چې دوی په کادر کې باید وي په پام کې نیول کیږي؟ ځکه داسې نیوکې موجود دي چې ډېری د روابط له مخې مثلا استادان مقرریږي، آیا دا موضوع رښتیا ده او که نه؟
داسې مسایل متاسفانه شاید په ځینو مواردو کې موجود وي چې موږ مطلق انکار ترې نشو کولی، ولې تر هغه ځایه پورې چې موږ قانون موجود دی، د قانون د تحصیلات عالی د مخې هغه استاد چې لسانس سوی وي هغه باید 15% نمرې پوره کړي وي، او په رقابتي شکل په یو امتحان کې داخل شي. د هر اړوند پوهنځي ته چې د درخواست کوي په رقابتي شکل به امتحان سپری کوي، او همدارنګ د 15% نمرې خپلې باید پوره کړي وي بدون د ناکامۍ د دورې نه، یعنی ټول د دورې د تحصیل کې.
ځینې موارد تاسو یې په ځینې موارد کې څنګه؟
دا چې ځینې موارد کې ما دا ویل ځکه داسې کومسې ما هم اوریدلې دي، داسې اوازې ما اوریدلې دي چې ګویا ځینې موارد کې ځینې استادانو یعنی شخصي روابط ته ترجیح ورکړي ده، ولی دا موارد کې په خوا چیرته شوي وي مونږ وزارت تحصیلات علي په دې حق لري جديده او نو کول شي ورسته لدی روابط پر ضوابط او حاکم شي.
ملي ورسته پښتون هغه ده چې په خپ کانکور پینتیانونو کې درغلې کېدلې، په دې وخت کې وڅ تاثیر غلې نیوي څه پلان لري چې دا درغلې مخه ونیسي؟
د کانکور په حق له واقعا چې دا یو ملي پروسه ده، او ډیر سوالونه د خلکو په ذهن کې موجود دي. اکثرا عام خلک د کانکور په پروسه باندې بے باور دي، مونگ او وقتا مشکلات هم عینی مشکلات هم موجود بو، نو په دې خاطر چې دغه مشکلات مونږه معرفو کړو ما یو کمیټه توظیف کړه چې تخنیکی کمیټه و، تقریبا 3 هفتې دې کمیټې د کانکور په مسایلو باندې کار وکړ. ورسته لدی چې دې کمیټې لازم پخواله ترلاسه کړ، او هغه فیصله ته سره ورسېدل په دې مسأله باندې بیا موږ یو ملي ورکشاپ دایر کړ. کاري کمیټه ایجاد شوې، اړوند کسان په دریو کاري کمیټو وویشل شول. ډېر ښه جدي کمیټي او ګروپي کار نه وروسته نتایج او پیغام دي د یو فیصلو په شکل باندې وړاندې شو، چې دا فیصله موږ شورای وزیران ته وړاندې کړې. هغه هم پکې ځینې نظریات درلودل، بیا په یو کمیټه کې نستله، بیا دغه فیصله نهایي شوې. انشاءالله مخته هفته به موږ دا نظریات د فیصله بیرته شورای وزیران ته وړاندې کوو. وروسته له دې چې شورای وزیران کې تصویب شي، دا به د کابینې تصویب اخلي او پارلمان ته به وړاندې کیږي. یعنی دا به رسمي مسایل وي چې په کانکور کې به وروسته له دې دغه فیصله تطبیق کیږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. کله مو کبان یا ماهیان نیولی؟ دغه ځوان د چا کیسه کوي؟
د جال د سرسره او د اوبو ته ورکړه کړي او نو بس د جنریټر شکل چلان کړي او د برخ نیولې او د حالت کې چې د کله غورځیدل پوسنو کړ.
دا پیښه څنګه رامنځته شو ملګرو، او د کبانو د نیولو پر مهال کومو مهمو خبرو ته پام پکار دی چې د ښکار شوخ متاسي او یا نورو وړو کبانو ته زیان ونه رسوي؟ په دې تاندې څنګه کې اوري چې ما نورګل شفق درته جوړه کړي. دوستانو، چاپیریال ساتنه یوازې دا نه ده چې د کور مخه مو له کثافاتو پاک وساتو، نیالګي کینو او یا د مضره لوګیو مخنیوي وکړو، بلکې د هوا او اوبو د پاک ساتلو ترڅنګ په دغو دواړو کې د ژوند کوونکو مارغانو او ژویو ساتنه هم د یو ښه چاپیریال لپاره ضروری کار دی. د همدې په خاطر د هوا د مارغانو ښکار د دوی د نسلګیری په ورځو شپو کې ناروا بلل شوی. ملګرو، هوا په مارغانو ښایسته ښکاري او اوبه په کبانو، خو لکه څنګه چې د مارغانو د نسلګیری پر مهال ځینې کسان د دې په کیسه کې نه وي چې نسل کوشي کوي، همدې ته ورته یو شمېر ځوانان د کبانو یا د ماهیانو د نیولو لپاره ځینې داسې لارې چارې کاروي چې که یو خوا د کبانو د نسل کوشي سبب کیږي، نو بل خوا دوی هم د مرګ له ګواښ سره مخ کولی شي. د پکتیا په اریوب ځاځي ولسوالۍ کې یو ځوان محمد عارف د کبانو یا ماهیانو په نیولو پسې تللی و، خو څه ورسره وشول؟ لږ وروسته یې کیسه د ده له یو ملګري او ټولګیوال منصور اماني څخه اورو. لومړی غوږ دو چې د برقي شارت یا کرنټ په مرسته څوک څنګه کبان نیسي. منصور وایي
د جال اوبو کې اچوي، بیا هغه ته د سیم په واسطه برخ ورکوي. دا چې کله برخ ورکوي نو دغه کرنټ مکمل اوبو کې تقسیمېږي. تقریبا 15 متر لس الی 20 متر پورې د ساحه چې تخریبوي. دومره ساحه کې چې هر څومره مایان وجود ولري هلته وي، نو هغه د منځه ځي. دا چې کله کرنډ ورکړي دغه مایان د اوبو نه تقریبا 0.5 متر قدر ته الوزي، رجګیږي، ځکه د ډېر سخت یو کرنډ ورته ول کېږي. دا چې کله روزي نو د منځه ځي. که وړي او که لوی وي مایان دي، نو هغه شی چې هلته موجود وي یعنې سا اخلي، نو طبعا هغه د منځه ځي پکې.
د منصور په خبره د کبانو له نیولو سره د محمد عارف کومه خاصه علاقه نه وه. د له پوهنتونه د رخصتې په ورځو شپو کې اریوب ځاځیو ته لاړ. هلته د ملګرو په هڅونه د ششتې بازار تر څنګ یو خوړ یا سین ته د کبانو په نیولو پسې لاړ. بیا څه وشول اوري؟
د انډیوالانو د خفه کېدو په خاطر چې هغه دوستان د نه خفه نه شي، نو هغو سره تللی و هلته مایان نیول. ده سره د خپله د مایانو یو جال و، غوښتل یې چې دا جال د اوبو ته ورکته کړي، دښته برخ ورکړي. نو کله چې دا جال د سرسره و د اوبو ته ورکته کړی و، نو هغه بل یو دوست یې و، هغه دومره متوجه نه و شوی چې آیا د دی په اوبو کې ده، آیا د لین ده سره ده او که نه ده. نو هغه هم متوجه نه و، بس د جنریټر چې کله چلان کړی و.
د
د برخ نیولې او د حالت کې چې دی کله غورځېدلې په ځمکه باندې بیا دوی متوجه شو ورغلي ولته امبولانس راغوښته و هغې نه بعد یې بس روغتون ته وړی و نو کله چې ډاکتران چې کړی و هملته یې ورته ویلي وو چې لکه دخ کې سل فیصد کې یو فیصد هم امکانات نه شته چې بس سا بېرته هغه شي یا کوم زړی داسې یو ټاکان وکړي.
ملګرو ښاغلی منصور وایي چې د دوی په سیمه کې محمد عارف لومړی کس و چې د برقي شاټ یا کرنټ په واسطه د ماهیانو د نیولو پر مهال وژل کیږي او مرګ یې نورو ته یو درس ګرځي.
عبدالولی مدقق هم د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال. تاسو د تاند څانګې د خپرونې اورېدونکي یاستئ. د طبیعت سره مهربانه واوسئ ترڅو طبیعت له تاسو سره مهربانه وي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولی مدقق وایي چې د برقي شار تر څنګ دوی له ځینو نورو خطرناکو لارو چارو هم خبر دي چې د کبانو د ښکارولو لپاره یې ځینې کسان کاروي.
د کبانو نیول، د مایانو نیول، د برق په واسطه باندې یا د لاسي بم په غورځولو په واسطه باندې یا کله کله هم داسې شوي دي چې دغه د اوږې د سر راکټ آر پي جي سي ورته وایي په دې باندې هم فایرونه کړي دي په اوبو باندې. دا ډېر خطرناک کار ده چونده په مجموع کې ژوندي موجودات له منځه وړي. په اوبو کې تنه مایان ژوند نه کوي. په اوبو کې په سلهاوو انواع نور دي سي اکثره په سترګو نه لیدل کیږي، ولې هغه داسې یوه مهمه وظیفه سرته رسوي د موږ انسانانو لپاره سي دغه اوبه د څښاک وړ ګرځي موږ ته. اسلام کې د کبانو د ښکار پیسه کې ډېر واضح احکام راغلي دي. هغه وایي سي تاسې مایع ژوندی له اوبو راونیسئ یا په جال باندې راونیسئ، نو کله سي ته برق ورکوې د مایع مخکې دې نه سي تا ته لاسته راسي تې ونیسي تا په اوبو کې وژلی، نو کله سي مایع په اوبو کې ته مړ رانیسي د دې خوړل حرام دي. دې ته زه د مایانو ښکار نشم ویلی، دا واقعا د مایانو نسل کشي ده.
د کابل ښار اوسیدونکی جاوید له نږدې دیرشو کلونو راهیسې کبان نیسي او خرڅوي یې. دی مو د کبانو د نیولو له څو ډولونو خبروي او دا هم راته وایي چې کوم یو ډول یې ډېر مضر او تاواني دی.
په برق گرفته میشه، په برق شارت میشه که د جنراتور او بم باندې نقطه میشه.
برق سره نیول کیږي چې د جنراتورونو په واسطه برقي شارت ورکول کیږي. لاسي بم اوبو ته راچول کیږي چې کبان ښکار کړي. چنګک، کینخلی او جال کې هم نیول کیږي. د کبانو د نیولو تر ټولو مضر ډول د برقي شارت او د بم په واسطه ښکارول دي. دا د دوی نسل له منځه وړي، ځکه چې واړه بچي هم وژني، هغه چې هیڅ د خوراک نه وي. دا د دوی قتل عام کوي.
دوستانو، یو بل کب نیونکی پرویز محمد چې د کابل پولیس خشتي جمعه ته څیرمه کبان خرڅوي وایي چې زه تل په جال کې نیسم چې دای د نیولو یو ډیر خوندي ډول دی.
خود ما که میگیریم جال داره، ما که جال میگیریم جال 3 اینچ است، 4 اینچ، 5 اینچ است.
مخپل جالونه لرو په جال کې نیسو، 3 اینچ، 4 اینچ، 5 اینچ، ډول ډول جالونه لرو او کبان پکې نیسو. سروبي ته پسیزو، غربان، سیاد او داسې نور ځایونو ته پسیزو. څوک چې کبان نیسي دا پیغام ورته لرم چې په جال کې دې نیسي. دا ښه ډول دی.
پیغام هم نیسته که جال بیرم خوب است.
لونه میوه وشکوه او وی خوره، خوونه په تبر مه وهه. دې ته ورته خبرې دوستانو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولی مدقق کوي او وایي هیڅوک حق نه لري چې چاپیریال زیانمن کړي.
د چاپیریال په بحث کې یو اصل ده، هغه اصل ته د پایداري اصل وایي. پایداري معنا دا ده چې تاسې له طبیعت نه په داسې شکل، په داسې توګه استفاده وکړئ چې خپل ضروریات لاسته راوړئ او خپله منبع له منځه مه وړئ. باغ نه میوه اخلو ولې ونه یې پرېږدو چې کال ته بیا میوه وکړي. په دې سره کې قانون ډېر وضاحت لري. چاپیریال کلاسی وایو په اجزاوو کې وحشي حیوانات، وحشي ژوي، مایان، دا ټول په کې شاملېږي. یعنی هیڅوک په افغانستان کې د قانون له مخې دا حق نه لري تر څو چاپیریال ته داسې شکل زیان ورسوي چې دغه منبع په مجموع کې په خطر کې وي. نو دا عمل د قانون په اساس باندې دا معنی ده.
دوستانو، کب خرڅون کې پرویز محمد ته بیا هم غوږدو. دی د طالبانو د وخت کیسه کوي چې زیاتره به یې له سروبي کبان راوړل، خو اوس دی وایي
بام و شورتی که میگنن جنتر میگنن یخ نس شگو میگنن خراب میگنن. حالا سگه به شما این موید زیاد در وقت وطن
ما دڅوک چی د جنراتورونو په برق شارت او د بام په واسطه کاروي د ټول نسل لمن زوړي. اوس وګوره کنه د طالبان په وخت کې به موږ لسروبي ډیر کبان راوړل، 2-3 ټنه ماهیان براوړل کېدل، اوس ټول له پاکستانه راوړل کیږي. همدا چې موږ خپل ځان ته ضرر رسو، نو ولې باید ځان ته تاوان ورسو؟ په جال کې باید دونی سوچي همیشه
ووسی چې له وخت راځي. جال بیرنګ هم دوی وخت بوشه
وطن جنات
نشان دے گلان پگی کرما ہما دروخ نگران دے گلان پگی کرما
هم زولو دا پرویز محمد خبری تا که زیر شونو رختیا هم مخپل پخا پخپل پتا بروحلی هغه کبان چې لاس روبی با مترلاسه کول اوسی لنورو حیوادونو راولو زکه خوایی کنا چه خپل لاسا تم دخمنیه پده هیلا چه نور خپل پخا پتا برو نوهو او خپل لاس د ځان دخمن نکرو ننانه تانده چانگی رنغالو تانده چانگی پر فیسبوک پیدا کلی پتا دا facebook.com/تانده چانگی دا ازادی راڈیو پر ویپانه دا او نور خپلوانی هم آوریدل شیب www.azadiradio.com او زما پر دی بریکنا لیک پتا هم خپل نظرون را سره شریک ولی شی shafaqn@rferl.org خدا پامان
زدا وطن کو بدان خرم خدمت بھائی ضرور خام زدا وطن کو بدان خرم خدمت بھائی ضرور خام پکی د عمر خزانہ خرم خدمت بھائی ضرور خام پکی د عمر خزانہ خرم خدمت بھائی ضرور دا زندہ پہ مان دے غلام پگی کرما دا زندہ پہ مان دے غلام پگی کرما وطن جنت نشان دے غلام پگی کرما ہما دروخ نگران دے غلام پگی کرما
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.